د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
دا د امریکا غږ لیوی خبری خپرونه ده. نن د پنجشنبې ورځ د جون دیرشمه نیټه او دا مهال وخت شوی په پاکستان کې د مازدیګر شپږ، په افغانستان کې پنځه نیمې او دلته په واشنگتن ډی سي کې د سهار نهه بجې دي. زه ستاسو کوربنه منزه شهید تاسو ته هرکلی وایم. لومړی غوږ شئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. نن کابل کې لویې غونډې په لومړۍ ورځ د طالبانو د نظام پر ملاتړ او پیاوړتیا ټینګار وشو. د پاکستان پارلمان د برنی ایوان سینټ د بشري حقونو قائمه کمیټې ته ویلي چې په زوره د خلکو د بیدرکه کولو ګام جرم ټاکلو لپاره جوړه قانوني مسوده تر اوسه بیدرکه ده. اخوا د امریکې استخباراتي ادارې چارواکي وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اراده نه لري چې اوکراین قبضه کولو څخه په شا شي. اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان له څلور دېرش ولایتونو څخه د دینی علماو او قومي مشرانو رابلل شوې غونډه نن د پنجشنبې زیارت په ورځ د جون دیرشمه پرانستل شوه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا غونډه د طالبانو د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په وینا پیل شوه. که څه هم د غونډې اجنډا لا سمه نه ده روښانه، خو یادې غونډې پرانیستونکي ویناوې تر ډیره په افغانستان کې د اسلامي نظام څخه پر ملاتړ او د دغه نظام پیاوړتیا د چارو پر ښه ترسره کېدو، ملي یووالی او د خپلمنځي اختلافاتو په له منځه وړلو ورټولې وې. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي وایي د طالبانو له لوري د دینی عالمانو، د قومي مخورو، رابلل شوو مشرانو لویه غونډه شوې ده چې د ملي یووالي پر مسایلو خبرې کوي او ښځې به پکې ګډون ونه لري. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې د میرمنو څانګې مشر هیدر بار په دې خبرې سختې نیوکې کړي چې نارینه به په دې غونډه کې د ښځو استازیتوب کوي. اخوا د پاکستان پارلمان د برنی ایوان سینټ د بشري حقونو قائمه کمیټې ته ویلي چې په زوره د خلکو د بیدرکه کولو ګام جرم ټاکلو لپاره جوړه قانوني مسوده تر اوسه بیدرکه ده. د ډان ویب پاڼې د خبر تر مخه پرون د شروع یا چهارشنبې په ورځ د بشري حقونو د پاره د سینټ د قائمه کمیټې غونډه شوې او په دغه قانوني مسوده پکې بحث شوی دی. ویل شوی دغه قانوني مسوده چې په 8 نومبر 2021 کال کې د قومي اسمبلی نه منظوره کړې شوې وه، خو د تیر حکومت د بشري حقونو وزیر شیرین مزاری د روان کال د جنوري په میاشت کې ویلي وو چې دغه قانوني مسوده یې سینټ ته لیږلې ده، خو د سینټ په سیکرټریټ کې بیدرکه شوې ده. مزاری ویلي وو چې د دغه قانوني مسودې په سر هغه د استخباراتي ادارې مرکزی دفتر هم غوښتلې وه. د پاکستان د کورنیو چارو مرکزی وزیر رانا سناولا ویلی دی چې د حکومت څخه زیات د هیواد پوځي قیادت د جبري لادرکیو خلاف دی، خو هغوی مجبور دی. د کورنیو چارو د وزیر دی لانجمن بیان ته د بلوچستانو او د بشري حقونو د فعالینو ترڅنګ ځینو سیاستمدارانو هم سخت غبرګونونه ښودلي، او د پیپلز ګوند پخوانی سینیټر فرحت الله بابر ویلي د رانا ثناء الله دې بیان پاکستان او بشري حقونو ته سخت زیان رسولی دی، او دا به هغه پوځي ادارې لا نورې ډاډمنې کړي کومې چې د خلکو په جبري لادرکیو او د عدالت تر شا وژنو کې ککړې دي. اخو افغانستان په دې وروستیو کې راستانه کړې شوو کډوالو بنو کې د مرستو ترلاسه کولو لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده، او د نورو کډوالو په څیر یې خپلو سیمو ته د ستنولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان نه د کډوالو راستنولو وروستی پړاو تیر د دسمبر میاشت کې پیل شوی، او پی ډی ایم ای وایي چې په دې مرحله کې 8000 کورنۍ راستنې شوې چې پکې د 3000 نه د زیاتو کورنیو تصدیق شوی دی، او د تصدیق دا عمل دوام لري. د امریکې استخباراتي چارواکي وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اراده نه لري چې اوکراین قبضه کولو څخه په شا شي، خو داسې ښکاري چې په دې خبره هم پوه شوی دی چې هغه پوځ چې هغه پې افتخار کولو د پوتین خواهش پوره کړي او که نه. د وی او ای د ریپورټر مخه د ولسمشر پوتین په اوکراین کې د جنگ په اراده امریکای د استخباراتي ادارې ډایریکټر اف نېشنل انټيليجنس ایورل هانس اندازه ده چې د یوې مباحثه پر مهال یې شریک کړی ده. میرمن هانس وویل دوی ګڼي چې په موجوده پړاو کې روسي ځواکونه تر دومره حاله پورې کمزوري شوي دي چې بیرته خپل مقام ترلاسه کولو کې به یې کلونه وخت لګي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
تاسو د منځه شهید نوریدل زبختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور قدر من اوریدونکو څنګه خبرونه کې هم تاسو اوریدل د افغان طالبانو لخوا د هیواد په سر خار کابل کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو غونډه پیل شوې ده چې ورته طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا حسن اخوند او د طالبانو د حکومت نور مشرانو ویناګانې کړې دي. د پاکستان یو خبريال طاهر خان په ټوئیټر لیکلی په دا غونډه بریټ شوه او طالبان وای بریډ یې ناکام کړي او بریټ کونکي کسان یې وجلی دي. په دې اړه نور تفصيل د وایس اف امریکا په ریپورت کې د ډیوا همکار نوشه روان خلندر وړاندې کوي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په ټوئیټر د بریټ په اړه لیکلی دي چې د غونډه په شاوخوا کې هیڅ ستونزه نشته. په یو امنیتي ځای باندې د دوی د ځواکونو لخوا سوډز شوې دي، نور وضعیت کنټرول دا او سوګ دې تشويش نکوي. خو د پاکستاني خبريال طاهر خان په ټوئیټر لیکلی دي چې افغان امنیتي ځواکونو د بریټ منصوبه ناکام کړي او بریټ کونکي ټول کسان یې وجلی دي. هغه په یو بل ټوئیټ کې د کابل د پولیسو له خولې زیاته کړي چې دا راکټ یو بریټ شوی خو سزیانونه پکې نه دي شوی. هغه د ځواکونو له خولې وایي چې اوس امن دی او کانفرنس د معمول مطابق روان دی. دغه درې ورځنی غونډه چې د لوی جرګې په حال کې کیږي د امنیت لپاره سخت ګامونه پورته کړی شوې دي. افغان او بهر ملکی خبريالانو ته په غونډه کې د ګډون اجازه نه دی ورکړل شوې او خبريال طاهر خان په ټوئیټر لیکلی دي چې د غونډې حال بعد طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د خبري کانفرنس د لارې ورکوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټوئیټر باندې لیکلی دي چې نن د زیارت پنځشنبه په ورځ د دینی عالمانو غونډه د رئیس الوزرا مولا حسن اخوند د وینا څخه پیل شوې او وایي هغه غونډه ته د خپل وینا په محل ویلي چې افغانستان کې اسلامي نظام راغلی او د دې د تقوی یا مستحکم کولو لپاره باید ټول کار وکړي. مولا حسن اخوند ویلي اسلامي امارت په ټولو برخو کې هڅه کوي چې ترسو ټولې ناخوالې سمې شي. ممکن ځنې ځینې به مشکلات وي خو هغه چې د دوی سره شریک کړي شي د حل لپاره به ګامونه واخلي. د وی او ای آشنا به پانی تر مخه غوړنتا د نور عالمانو ترڅنګ د بامیان ولایت استاذي مولوی سید نصر الله وایزي هم وینا کړي. آشنا به پانی لیکل شوې دي چې مولوی نصر الله وایزي خپل وینا کې د شپږم ټولګي نبره د جنکو د سکولونو پرانستلو غوښتنه هم کړې ده. د وی او ای انګریزي په پاڼه د غونډې په اړه لیکلی شوې دي چې دا یوازې د سړو غونډه ده او ښځو ته پکې د ګډون اجازه نه ده ورکړې شوې. د هیواد د سرور دیرش ولایتونو څخه د رابلل شو دینی عالمانو او کومي مشرانو د غونډې مقصد په کور دننه د طالبانو حکومت ته مشروعیت حاصلول دي چې داسې په نړیوال رسمیت پیژندلو ته لار هوار کړی شي. خو نړۍ پر لبسیر طالبانو نه غوښتنې کوي چې بشري حقوقونه دې پځې کړي، خزو ته دې د کار کولو او د شپږم ټولګي نه براجي نه کوته دې د تعلیم اجازه ورکړي. د دې ترڅنګ د طالبانو نه یو اهم غوښتنه دا هم کیږي چې داسې حکومت ته جوړ کړي چې د هیواد ټول خواو ته پکې استازیتوب ورکړي شوی وي. د دې ترڅنګ افغانستان دا وخت د سختو اقتصادي ستونزو سره هم مخ دی او د طالبانو د حکومت خارجه وزیر امیر خان متکی په مشرې پرون یو پلاوی دوها قطر ته ورغلی او هلته د امریکایي چارواکو سره د کنګل کړي شو پیسو ترڅنګ د افغانستان سره د مرستو او په نورو موضوعاتو خبرې اترې کړي دي خو تفصیل یې نه دی را برسره کړی شوی. نوشیروان کلندر، وی او ای ڈیوا، واشنگٹن ڈی سی.
د واشنگتن ڈی سی نه د وایس اف امریکا ڈیوا خبرونه ده.
ورزو یو بل مهم رپورت پلور د پاکستان د بارانو چارو وزیر هنارا بانیکر د غربي هوادونو لخوا په افغانستان لګیدونکو اقتصادي بندیزونه د نرمولو غوښتنه کړې ویلې دي. د افغانستان اقتصاد بنیادی فعالیت باید د خطر سره مخ نشي. تیر کال د اگست په 15مه نیټه د افغان طالبانو لاړه د کابل واک تر لاسه کول ورسته د امریکا په مشرۍ بارني حکومتونو د افغانستان سره د پرمختیایي او امنیتی مرستي پریکړې وي او سختو اقتصادي بندیزونو د هیواد بانکي نظام هم ډیر کمزورې کړې وو. څېړونکو وايي طالبانو د کابل واک تر لاسه کولو شاوخوا یو کال تیرې دورسته هم په خپل ژمنو عمل نه دی کړی. نو په داسې حال کې به نړۍ تیار نشي چې د طالبانو نیول شوې پیسې یا منجمد شوې اساسي دوی ته ورپریږدي. نور حال پی د اسلام آباد نه د ریډیو رادیو خبریاله رابعه پیر وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هنارا بانیکر د پنجشنبې په ورځ د جرمني د ورلد پریس پاڼې سره په مرکه کې وویل چې افغانستان په اقتصادي توګه یوازې کول به دغه هیواد د اقتصادي تباهۍ سره مخ کول وي. موږ باید قحط ته وده ورنکړو. د پاکستان پخوانی سفارتکار آصف دورانی فی او ای ډیوا سره خبرو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دغه غوښتنې جایزې ګرځوي او وایي دی وایي روس، چین او د افغانستان نور گاونډي هیوادونه هم د دوی د اساسو د خلاصول غوښتنې کوي. ولې چې د طالبانو نه بلکې د عام افغان اساسي دي چې باید ورکړی سي. بل پلوته د نړیوالو چارو په ډاکټر اجاز خټک وی او ای ډی وسره خبرو کې وایي د شاوخوا یو کال تیرې دو پس طالبانو تر وسه پورې خپلې سیمې شمنې نه دي تر سره کړې. دوی زیاتوي کچري د دوی دغه اساسي خلاصي کړې سوې نو طالبان به ولې د دوی خبره مني. اجاز خټک زیاتوي چې د زلزله ځپلو مرستې یو بشري عمل دی چې باید نړۍ مرستې وکړي سي. خو د منجیبد اساسو معامله چې د افغان طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ته چرشنبه په ورځ یو بیان کې ویلي وو چې د امریکایانو سره د مذاکراتو دپاره خپل استازي قطر ته لیږلي چې د امریکایي استاز سره به سیاسي، اقتصادي او بانکي موضوعاتو باندې خبرې وکړي. امریکا او د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمي توګه نه دی پیژندلی. د افغان پر بهرني اساسو بندیز لګولو څخه طالبان د فشار او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. امریکا په افغانستان کې د 28 جون د زلزلې ځپلو د لپاره د 55 ملیون ډالرو د مرستې اعلان کړی او ویلي په دغه مرستو کې به زلزله ځپلو ته خوراکي توکي او نور شیان ورکولای شي. په اسلام آباد کې د افغانستان طالبانو سفارتکار سردار احمد نقیب وی او ای ډی وسره ځانګړي خبرو کې هم غوښتنه کړې وه چې د ضرورت په دې وخت کې د افغانستان منجمد اساسي خلاصي کړې سي. امریکا او نړیوال هیوادونه د طالبانو څخه غوښتنې کوي چې ښځو او انجونو ته د زده کړې او کار حق ورکړې سي. د دې سره نړۍ وربان دي تراګرو ډلو پټ ځایونو د منځ وړلو او یو داسي پراخ حکومت جوړولو ټینګار هم کوي چې د ښځو په ګډون د افغانستان ټول اړخونه او ډلې پکې استاسي توب ولري. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک بی او ای ڈیوا، ټوئیټر @بی او ای ڈیوا، انسټاګرام @بی او ای ڈیوا او پر یوټیوب بی او ای ڈیوا نیوز.
وایس اف امریکا ډیوا ده. د خیبر پختونخوا مرکزی ښار په خبر کې افغان سوداګر یا تاجران وای په ورستیو کې د زینو تاجرانو د تاوان د پاره تختونو سخت ګرولي او پریشان کړی دي او کاروبار هم اغیزمن شوی دی. په خبر کې د افغان تاجرانو ته ورپیخو د غستونزو په اسمبلی کې د عوامي نشتګوند پارلماني مشر راپورته کړی او صوبایي حکومت ویلي د دغه مسلې هوارولو هڅه وکوي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوا خبريال عثمان خان په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د پیښور ښار په مشهور شوبه بازار کې د تیرو څو لسیزو راسي د افغانستان سره تعلق لرونکي تاجران په لاسو د جوړ شوو ګران بیا قیمتي قالینونو کاروبار کوي. وایي په تیرو څو میاشتو کې د دغه بازار څخه معلوم 15 سوداګر د تاوان لپاره تختول شوي او بیا په ډیرو پیسو ورکولو راخوشي کړي شوي دي. شکیل احمد نومي افغان سوداګر وایي اوس زموږ په پیښور کې ګزران ګران شوی دی. دوکانداران د یری سره مخ دي او حال دا دی چې اوس د شپې د خپل کورونو څخه هم نشي راوتلی.
جوان تنگ دے زمنگا زندگی ڈیرا یقین ہو کہ دلتا ماضی گر شنو ٹول دکانداران دکان نہ بندی الن چو اس گرمی دا زمنگا دا لگ دیر کار چکی گی دا مر پریوتو نہ روس تکی گی خود دے پوجا بانی دا دزان دیر پوجا باندی نو منگا زو دکانو نہ خپل بندو.
افغان تاجران وای نجدې دو هفته وړاندې شوبه بازار کې د کالین کاروبار کوونکو یو سوداګر د فقیر آباد تانی د حدودونو اغوا کړی شوی او اوس د درون تاوان ورکول ورسته راخوشي کړی شوی دی. سوداګر وای د تختول شوی تاجر د کورنۍ نه اول د لس لک امریکایي ډالر غوښتنه شوی و خو ورسته بیا ځینې سرچینو وی او ای ته ویلي دي چې دغه سوداګر په 2 کروڑ روپو ورکولو را خلاص کړی شوی دی. پیښور کې د افغان سوداګرو د تختولو په مسله د خیبر پختونخوا اسمبلی کې تاوده باسونه شوی دي. د عوامي نېشنل پارټۍ پارلیماني مشر سردار حسین بابک تور لګولی دی چې په پیښور کې په رڼا ورځ په سرکاري ګاډو کې کسان راځي، کسان تختوي او بیا ترې په کروڑونو روپۍ تاوان غواړي.
موږ په دې خبره خبر یو چې دا واقعي شو، دا جوړ ټول ورسره شو کوي، دا پیسہ دی افغانانو من خبر یو. زبردار گزارش کوم چې حکومت دی او اعلی سطحی کمیټی جوړه کی ما دی راغواړي زبراشم زب پړوان دی خبرو کما.
پیښور کې په ځانګړي توګه د کالین کاروبار کوونکو افغان تاجران وایي په تیرو 2 میاشتو کې تختول شو سوداګرو کې یوازې د 2 مقدمې درج شوي او پاتې نور د یری له عمله دغه خبره ښکاره کوي هم نه او په خپل سری د تختونکو سره خبره هواره کړې ده. احمد جان ناصر نوم یو بل سوداګر وایي د غوا د پیښو له کبله د کالین کاروباریان د ذهني فشار سره مخ دي او اوس په خلاص مټ د سوداګرۍ جوګه نه دی پاتې. دوی وایي یو شمیر سوداګر خپل کاروبارونه ترکی، مینځنۍ ایشیا او یا پنجاب ته منتقل کړه.
ټول سره ټیشن دی کاروبار یو نشي کوي، دوی اوس کاروبار غم وخوري، ته خپل ټیشن غم وخوري چې ما به اوس وچتی ما وړي. نو ټول خل سره ډیر تکلیف دی. سوت ویل اور ته ولاړ سم، کراچی ته ولاړ سم، پیښور پریږدي. نو د افغانستان تعلیم دلته راځي، پاکستان په لیول ځي، خارج ته برته ډالر راځي، ټوله پاکستان ته. موږ ته ډیر پریشان دی، ټوله بس د تعلیم والا دې سره ډیر په تشویش کې دي.
په صوبایي اسمبلی کې د افغان سوداګرو د تاوان لپاره تختولو پیښو ته په جواب کې صوبایي وزیر شوکت یوسفزي ویلي دي چې هر وګړي ته تحفظ ورکول د حکومت ذمہواري ده او دا چې د افغان تاجرانو د غوا په اړه به د صوبې پولیس مشر نه ریپورت طلب کولی شي او جاج به یې غستی شي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
تاسو د امریکا غږ ډیوا رادیو اورئ.
افغانستان نه پروستیو کې راستانه کلشوی کډوالو بنو کې د مرستو ترلاسه کولو لپاره احتجاجي مظاهره کړې او د نورو کډوالو په چیرې خپل سیمو ته د ستنولو غوښتنې کړې دي. خو په خبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام د ادارې چارواکي وایي د دغه کډوالو سره د مرستو په لار کې لوی خنډ د نادرانه تصدیق دی او د کوم کورنۍ چې د نادرا لخوا تصدیق شوی هغه ته مرسته ورکول کیږي. د افغانستان د کډوالو راستنولو وروسته پړاو 13 دسمبر په میاشت کې پیل شوه او د پی ډی ایم ای چارواکي وایي په دغه مرحله کې شاوخوا 8000 کورنۍ پاکستان ته راستنې شوې دي چې پکې د 3000 نه زیاتو کورنیو تصدیق شوه او د تصدیق دغه عمل لا روان دی. په دې اړه نور تفصیل د ډیوا خبريال عدنان بیٹنی پر رپورٹ کې.
یو احتجاج کوونکی عبدالعزیز وایي هغه په افغانستان کې د طبي میډیکلز دکاونکي وو. شپږ میاشتې وړاندې سره د کورنۍ راستون شوی په غلام خان پوله نوم لیکل شوی خو تر دې مهاله دوی سره په دې کډوالۍ کې هیڅ مرستې نه دي شوي. هغه ویل احتجاج دې د پاره کړی چې د کډوالو ته د حکومتي چارواکو ځانګړې پاملرنه وشي.
مونږ په جنوري کې راغلي یو، تر اوسه پورې مونږ ته پیسې نه دي رالېږلي. ټکونه اوس ګرمۍ راته ورسته شوي دي، د سخت ګرمۍ د وجه هغه ته برداشت کېدای نه شي. په زورونو خلک دا چې پراته دي اوس بندوبست حکومت طرف نه نشته.
د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره کار کوونکي د کډوالو د کمیټې مشر رحمت غلام وزیر وای دا کورنۍ هیڅ حسنتیا نه لري. ماشومان به تعلیم کېږي د صحت روغتیا او په دې کډواله کې د خوراک شاک د نشټوالي سره مخ دي. هغه زیاته کړه د شپږو میاشتو نه زیات وخت وشو تر اوسه دوی د نوملیکنې وروسته د تصدیق عمل پوره نه شو چې دوی ته په دې کډواله کې مرستو ورکولو لړۍ روانه شي. هغه غوښتنه وکړه چې د کډوالو په دې کډواله کې مشکلات راټیټولو سره دي دوی خپلو سیمو ته ستانه کولو لپاره دي جدي ګامونه واخیستل شي.
تقریبا 4,000 کارڈ فیم نزال تھا آئی ڈی پی زون کا بھی نو بے مسئلہ ہے دا تعلیم خو کا ضائع شو یا نیرا صحت بھی مرئی ویر لا کے شوی دی گرمی موسم دا
د افاتونو په وړاندې انتظام اداره پی ڈی ایم ای وای په دې وروستي پړاوونو کې له افغانستان څخه نږدې 8,000 کورنۍ راغلي چې په کښې 3,000 نه زیاتې کورنۍ تصدیق شوی چې دا کډوالې کورنۍ دي او هغوی کورنۍ ته د نورو کډوالو په څېر هره میاشت 2,000 روپۍ د خرڅ او 8,000 روپۍ د خوراک ورکړل کېږي. د پی ڈی ایم ای وای ان اسهنداوړ وویل د دوی تصدیق د نادرا سره روان دي او په دې کې لوی خنډ چې دوی په افغانستان کې پاتې شوي د دوی شناختي کارډونه نه دي جوړ شوي او چې دا عمل څرنګه پوره کېږي د نورو پاتې کډوالو ته به مرستې شو
راستے ہر میاشت باقاعدہ تو گا کہے گی نادرا نہ کم ویریفیکیشن کہے گی نو مراستے اغیتا کہے گی پا دے کے لگ وقت لاگی خدا سے نہ دا چے سوکرا غلی دیے تا مراستے نہ دی شوی دے تصدیق چے کم عمال دے دے نادرا نہ دا ہم روان دے اور رتلون کے میاشت تا چے سمرا نور تصدیق وشی
د واپسې په اړه اس هنداوړ وویل په دې کې نورې ادارې پوز او انتظامیه شامل دي او هغوی چې کله ووایي اداره تیاره ده چې دوی خپلو سیمو ته بیرته ستانه کړي. هغه وویل تر څو چې دوی کډوال وي دا مرستې به ورکړل کېږي. عدنان بیټنۍ، ډیوه، شمالي وزیرستان.
د واشنگټن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه اورئ.
مختلف عالمی مدواتوں کی خبروں خوری گی چرا افغانستان د پخوانی حکومتونو اعلی چارواکو د افغانستان د پریخودو ورستو پریمانه قومی دولت د ځان سره وړی دی او په دې ځان لا په خلیجی ملکونو او امریکا کې لوی لوی جایدادونه او کورونه اخیستلی. په داسې حال چې افغان اولس د سخت اقتصادی مشکلاتو سره مخ دی. په دې موضوع د الجزیره ټیلی ویژن په ویب پاڼه د چاپ شوی یو مضمون تفصیل د ډیوه همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
په 13 اگست کې په کابل د افغان طالبانو د عملدارۍ د قائمېدونه وړاندې د پخوانو افغان حکومتونو اعلی چارواکي د افغانستان نو وتل. د افغان حکومتونو دغه پخوانی چارواکي نن سبا چرته ژوند کوي. په دې موضوع د خبرونو د عالمی ټلویزیون چینل الجزیره په ویب پاڼه یو تفصیلي معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته پخوانی افغان چارواکی افغانستان نه بهر د عیش او عشرت جون تیری او پلکونو افغانانی شاته د تړیسکو جون تیرولو ته پریخودی دي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د پخوانی افغان ولسمشر د اشرف غنی د حکومت اعلی چارواکو دا وخت په دوبۍ او امریکا کې د محلونو په مثال کورونه اخیستې دي او سره د خپل بالا بچه پکې د مزي جون تیری. مضمون لیکي چې په تیرو څو هفتو کې داسې یو شمیر خبرونه خواره شوی دي چې نامتو افغان شتمن او د پخوانو حکومتونو چارواکي د خلیج په ملکونو او امریکا کې د بیغمه جون کوي، خو په زرګونو نور هغه عام افغانان چې د طالبانو د د ملک تختی دلی دی په ګرد د دنیا کې د ماجرو په کیمپونو کې لغړیږي. الجزیره لیکي چې د امریکای په مشهور اخبار وال سټریټ جرنل کې تیر ورځو کې خورشوي او خبر کې ویلې شوې دي چې د پخوانی صدر اشرف غنی د حکومت اعلی چارواکو او د هغه مشیرانو د اشرف غنی د حکومت په اخیرو کلونو کې دوبۍ او امریکا کې ځان لا د جایداد په جوړولو په میلیونونو ډالر خرچ کړي دي. د امریکای یوې سارنوالي ادارې د رواني میاشتې په سر کې خپل یو ریپورت کې لیکلي دي چې په 13 اگست کې افغانستان کې د طالبانو په اقتدار کې دراتلو نه دی د افغان صدارتی معنی او د قومي سلامتیا د ډایریکټوریټ نه په میلیونونو ډالر غیب کړی شوی دی. الجزیره لیکي چې بل طرف ته امریکانو او نیټو فوجونو له کارکونکو کم افغانان چې امریکې د افغانستان نه په هوایي جازونو کې اوچت کړی دي، دوی دا وخت په ګرد دنیا کې د ماجرو په مرکزونو کې د دستاویزاتو د جاج کتنې د عمل له سببه په دغه مرکزونو کې خواریږي. د افغانستان د یو پوهنتون زنانه پروفیسر مینا الجزیره تویلی دی چې د لس کال خپل شاګردانو ته درس او تدریس کړي دي، خو د طالبانو د واکمنۍ ورستو اغه د خپل روزګار لاس وینځلې دي او نن سبا د دوه وخت روټه محتاج ده. مینا وایي چې مال افسوس په دې خبره راځي چې په خوانو حکومتي چارواکو خو مونږ دې حالت تر رسولو د بلګو تند سره مخ کړي او خپل بهر ملکونو کې د آرام جون تیري. الجزیره د ډاکټر کمال الدین کوشان نومي د یو افغان صحافي د غمجنو حالاتو د بیانولو په موقع دی کړی دی چې ډاکټر کمال الدین کوشان دا وخت پاکستان کې د ماجرت جنتی رہی او د عالمی ادارو خیرات او امداد تناسته. الجزیره په خپل وی پانه چاپ شوی مضمون په دې تفسیره ختم کړی دی چې د خوراک د عالمی پروګرام د اندازو مطابق دا وخت د افغانستان 2 کروڑ او 40 لک خلک د ولګو تند سره مخ دی.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
دا نور د پرا وایس اف امریکا دی بدا. د امریکای د قامی استخباراتي ادارې مشروای د روس صدر ولادیمیر پوتین د یوکرين په مکمله توګه کنټرول کولو خواهش پرې خاودو اراده نه لري. خدا سخکاری چې صدر پوتین ته دا معلومه شوه ده چې د هغه پوز په وسنی وخت کې د هغه دغه خواهش سرته نشي رسولې. په دې اړه نور حال د وایس اف امریکا په یو ریپورت کې د دیوا همکار محمد اکرام وړاندې کړي.
د امریکای قامی استخباراتو مشر ایبرل هانز لخوا د شروع یا پنځشنبه په ورځ شریک کړي سلنه خی په یوکرين کې روان جنگ ختمېدو امکان په نظر راځي، که څه هم روس په راتلونکو کې دا د خپل ګټې لپاره ځان په خطرې خا تیارولو یو موقع ویني. ایبرل هانز واشنگتن کې په یو سلنه کې د خبرو په وخت وویل دوی په دې وخت ته اندازه لګوي چې د روس ځمکني پوځونه دومره کمزوري کړي شوي چې د جنگ نه وړاندې خپل اصلي حالت ته د هغوی بیرته په راتلو کې به د کلونو وخت لګي. هانز ویلي که څه هم د روس پوځ دا وخت د نږدې مودې پوځي مقصدونه ترلاسه کولو صلاحیت نه لري، د دې په خیال راتلونکو میاشتو کې د راپېښېدونکو حالاتو په رڼا کې دا امکان شته دی چې پوتین په دې قانع شي چې په یو قسم تلون کولو کې د هغه ګټه ده. امریکې، یورپي او د نېټو اتحادي ملکونو مشرانو د یوکرين لپاره د خپلو مرستو اعلانولو په وخت دغه هیواد لپاره د عربونو ډالر وسلې او نورې امنیتي مرستې ورکړي چې له کبله یې د یوکرين ځواکونه روسي حملې ته برابر ځواب ورکولو قابل شوي. د ایبرل هانز دا وینا ښکاره کوي چې د یوکرين جنگ ختمون به د یو تلون د لارې ممکن وي، خو نوموړي دا خبره منلې د ولادیمیر پوتین لخوا د خپل ناکامه پوځي کمپاین په اړه حقیقت تسلیمول دا نه ښکاره کوي چې ګنی د جنگ حل نږدې دی. د امریکې استخباراتي مشر د صدر پوتین او یوکرين کې د جنگ په اړه خپل اندازه په داسې حال کې شریک کړي چې د مغربي ملکونو پوځي اتحاد، نېټو، روس او چین او د دواړو ملکونو ترمنځ زیاتېدونکو همکاري یو لوی خطر ګرځولې. هم د یوکرين د دفاع وزارت د شروع یا چهارشنبه په ورځ ویلي چې روس سره د قیدیانو په تبادله کې د یوکرين 1,000 پوځیان آزاد کړي شوي دي. وزارت ویلی خوښه سل یوکرایني پوځیان په ماریوپول خار کې نیولې شوی. اخوا د سپین په میډریډ خار کې د نېټو مشران نن خپل غونډه سرته رسوونکي دي. د مغربي ملکونو اتحاد په خپل غونډه کې د نیو ستراتیژیک کانسپټ په نوم نوې نظریه منظورونکي دي چې پکې په یوکرين د روس حمله، د چین د لاسا جوړ کړی شوی مشکلات او د دغه دواړو ملکونو ترمنځ زیاتېدونکو همکاري تر ټولو لویه ترجیح ټاکل شوې ده. د دویم جنگ عظیم د روسو جوړ شوی د نېټو پوځي اتحاد غړو ملکونو په دغه دستاویز کې ویلي روس لوی او نیغ پرېغه خطر دی او چین د نېټو امنیت، مفاداتو او اقتدار لپاره مشکلات پیدا کوي. د نېټو مشران یوکرين سره د مرستو په زیاتولو متفق شوي او د نېټو سیکرټري جنرال یانس سټالټنبرګ د دې هفتې په شروع کې خبريالانو ته ویلي نېټو بعد هغه پوځیانو په شمیره کې اوه چنده اضافه کوي چې د تیاری په حال کې ساتلې شوی دي. یوکرين سره د نېټو ملکونو د مرستو زیاتولو د ژمنو ترڅنګ روس خپل پوځي عملیات او د میزایلو حملې زیاتې کړې دي. د شروع یا چهارشنبه په ورځ روسي ځواکونو د یوکرين په مختلفو علاقو د میزایل حملې کړې او په یو حمله کې په یو ودانه کې 4 کسان وژل شوي دي.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړئ. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
دا امریکا غاگ دیوی خبری خپرونه ده. نن د پنجشنبې ورځ د جون دیرشم نیټه او د ساسو قربانه منزه شهید تاستا هرکلی وایم. لومړی غوږ شئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. نن کابل کې لویې غونډې په لومړۍ ورځ د طالبانو د نظام پر ملاتړ او پیاوړتیا ټینګار وشو. د پاکستان پارلمان د برنی ایوان سینټ د بشري حقونو قائمه کمیټې ته ویلي چې په زوره د خلکو د بیدرکه کولو ګام جرم ټاکلو لپاره جوړه قانوني مسوده تر اوسه بیدرکه ده. اخوا د امریکي استخباراتي ادارې چارواکي وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتن اراده نه لري چې اوکراین قبضه کولو څخه په شا شي. اوس غواړم چې د مهمو خبرونو تفصیل ته. د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان له څلور دېرش ولایتونو څخه د دینی علماو او قومي مشرانو رابلل شوې غونډه نن د پنجشنبې یا زیارت په ورځ د جون دېرشمه پرانستل شوه. د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا غونډه د طالبانو د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په وینا پیل شوه. که څه هم د غونډې اجنډا لا سمه نه ده روښانه، خو یادې غونډې پرانیستونکي ویناوې تر ډیره په افغانستان کې د اسلامي نظام څخه پر ملاتړ او د دغه نظام پیاوړتیا د چارو پر ښه ترسره کیدو، ملي یووالی او د خپلمنځي اختلافاتو په له منځه وړلو ورټولې وې. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي وایي د طالبانو له لوري د دینی عالمانو، د قومي مخورو، رابلل شوو مشرانو لویه غونډه شوې ده چې د ملي یووالي پر مسایلو خبرې کوي او ښځې به پکې ګډون ونه لري. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې د میرمنو څانګې مشر هیدر بار په دې خبرې سختې نیوکې کړي چې نارینه به په دې غونډه کې د ښځو استازیتوب کوي. اخوا د پاکستان پارلمان د برنی ایوان سینټ د بشري حقونو قائمه کمیټې ته ویلي چې په زوره د خلکو د بیدرکه کولو ګام جرم ټاکلو لپاره جوړه قانوني مسوده تر اوسه بیدرکه ده. د ډان ویب پاڼې د خبر تر مخه پرون د شروع یا چهارشنبې په ورځ د بشري حقونو د پاره د سینټ د قائمه کمیټې غونډه شوې او په دغه قانوني مسوده پکې بحث شوی دی. ویل شوی دغه قانوني مسوده چې په 8 نومبر 2021 کال کې د قومي اسمبلی نه منظوره کړې شوې وه، خو د تیر حکومت د بشري حقونو وزیر شیرین مزاری د روان کال د جنوري په میاشت کې ویلي وو چې دغه قانوني مسوده یې سینټ ته لیږلې ده، خو د سینټ په سیکرټریټ کې بیدرکه شوې ده. مزاری ویلي وو چې د دغه قانوني مسودې په سر هغه د استخباراتي ادارې مرکزی دفتر هم غوښتلې وه. د پاکستان د کورنیو چارو مرکزی وزیر رانا سناولا ویلی دی چې د حکومت څخه زیات د هیواد پوځي قیادت د جبري لادرکیو خلاف دی، خو هغوی مجبور دی. د کورنیو چارو د وزیر دی لانجمن بیان ته د بلوچستانو او د بشري حقونو د فعالینو ترڅنګ ځینو سیاستمدارانو هم سخت غبرګونونه ښودلي، او د پیپلز ګوند پخوانی سینیټر فرحت الله بابر ویلي د رانا ثنا الله دې بیان پاکستان او بشري حقونو ته سخت زیان رسولی دی، او دا به هغه پوځي ادارې لا نورې ډاډمنې کړي کومې چې د خلکو په جبري لادرکیو او د عدالت تر شا وژنو کې ککړې دي. اخو افغانستان په دې وروستیو کې راستانه کړې شوو کډوالو بنو کې د مرستو ترلاسه کولو لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده، او د نورو کډوالو په څیر یې خپلو سیمو ته د ستنولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان نه د کډوالو راستنولو وروستی پړاو تیر د دسمبر میاشت کې پیل شوی، او پی ډی ایم ای وایي چې په دې مرحله کې 8000 کورنۍ راستنې شوې چې پکې د 3000 نه د زیاتو کورنیو تصدیق شوی دی او د تصدیق دا عمل دوام لري. د امریکې استخباراتي چارواکي وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتن اراده نه لري چې اوکراین قبضه کول څخه په شاشي خداسي ښکاری چې په دې خبره هم په شوې دی چې هغه پوز چې هغه په افتخار کولو د پوتین خواهش پوره کړي او کنه. د وی او ای د ریپورټر مخه د ولسمشر پوتین په اوکراین کې د جنگ په اراده امریکای د استخباراتي ادارې ډایریکټر اف نېشنل انټيليجنس ایبرل هانس اندازه ده چې د یوې مباحثې پر مهال یې شریک کړی ده. میرمن هانس وویل دوی ګڼي چې په موجوده پړاو کې روسي ځواکونه تر دومره حاله پورې کمزوري شوي دي چې بیرته خپل مقام ترلاسه کولو کې به یې کلونه وخت لګي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا وایس اف امریکا دی ودا ورزو یو بل مهم رپورت پلو. د پاکستان د کورونو چارو مرکزی وزیر رانا ثنا الله ویلی د حکومت نه زیات د هیواد پوزي قیادت د جبري لا درکیو خلاف ته خوغوی مجبور دی. دا خبره نو موړی تیر شپه د شخصي ټلویزیون آج نیوز سره په یو مرکه کې کړی ده. د کورونو چارو وزیر د لنجبن بیان ته د بلوچستانو او د بشری حقوقو د فعالینو ترڅنګ ځینی سیاست مدارانو هم سخت خبرګون خودلې. او د پیپلز ګوند په خوانی سېنېټر فرحت الله بابر ویلي د رانا ثنا الله د بیان پاکستان او بشری حقوقو ته سخت نقصان رسولې دي او دا به هغه پوزي ادارې لا نوري ډاډمنې کړي کوم چې د خلکو په جبري لا درکیو او د ماورای عدالت وجلو کې ککړ دي. نور تفصیل په اسلام آباد نه د ډیوا خبريال اشهدو سیم لاندې کوي.
تیر شپه د شخصي ټي وي چینل آج نیوز سره مرکه کې د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله وینا وا چې د حکومت نزيات عسکري قيادت د خلکو په زور د لا درکه کولو خلاف دی خوای هغوی مجبور دي. دا خبره نوم وړي په داسې حال کې کړي چې تیر ورځ د بشري حقوقو نړیوال تنظیم هيومن رائټس واچ د جبري لا درکو په حواله د اسلام آباد های کورټ وروسته پریکړه خوشاین ګرځولې او ویلي چې د مشر قاضي اتر من الله دا فیصله خموقده چې حکومت ثابت کړي چې هغه د جبري لا درکو په ختمون کې سنجیده دي او دولت د حفاظت لپاره په قوانینو سختې سره عمل کوي. په دې اړه د وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې د پیپل ګوند پخوانی سېنېټر او د بشري حقوقو فعال فرحت الله بابر ویلي درانا ثنا الله د خبرې پاکستان او بشري حقوقو ته سخت نقصان رسولې او وایي درانا ثنا الله د بیان به امنیتي ادارې لا نورې ډاډمنې کړي.
دا خلک دې ته تیار نه دي. ترانسپیرنسي دې دی، اکاونټیبلټي دې دا فاندامنٹل ایشو دی. دا یو سټیټ ریاست جوړ شوی دی. د سیکیورٹی پنامه باندې هر څه کیږي. د سیکیورٹی پنامه باندې بجٹ جوړیږي. د سیکیورٹی پنامه باندې خلک غیب کیږي. د سیکیورٹی پنامه باندې ایکسترا جوډیشل کلینګز هم کیږي، هر څه کیږي.
اسلام آباد های کورټ د جبري لا درکو په اړه په خپل وروستي حکم کې ویلي کله چې د دې خبره واضحه شواهد موجود وي چې یو تن په جبري توګه لا درک کړی شوی دی نو بیا دا د ریاست ذمہواری جوړیږي چې هغه لاپته تن بازیاب کړي. د پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت د جبري لا درکو عمل د جرم زولو لپاره قانون د قامی اسمبلی نه منزور کړي وو خو اوس دا بل په سېنات کې په خپل لا درکه شوې دي او تیر ورځ د سېنات د بشري حقوقو کمیټې ته ویل شوی چې د بل د بیا موندنې لپاره هڅې روانې دي. د بشري حقوقو خپلواک غیر دولتي تنظیم ایچ آر سی پی شریک چیرمن اسد اقبال بټ وایس اف امریکا ډیو ته ویلي دا ستونزه هم د عسکري قیادت او پوزي ادارو لقبله پیدا شوې ده.
اس کا حل یہی ہے قوانین پر عمل کرنا، آئین پر عمل کرنا، عدلیہ کو تسلیم کرنا.
د جبري لا درکو د ستونزې حل په آئین او قانون باندې عمل کول او د عدالتي پریکړو په منلو کې پروت دی. په پاکستان کې د لا درکه پښتنو، بلوچستانو او د بشري حقوقو فعالین هم د خلکو په زور د لا درکه تورونه د هیواد د فوز په خفیه طاقتوره ادارو پورې کوي. خو فوز دا تورونه ردوي او وایي کې دي چې دا تنان د بلوچ بیلتون پاله وسلوالو ډلو په لیکو کې ورګټ شوی وي، وجل شوی وي او یا افغانستان ته اوختی وي. د لا درکه تنانو د حقوقو غیر دولتي تنظیم ڈیفنس آف ہیومن رائٹس مشرا آمنا مسعود جنجوا وائس آف امریکا ڈیوا سره خبرو کې وای فوج نغواړي چې په دې اړه قانون پات شي او خلک بیا په دوی ګوتې اوچتول پیل کړي.
نو دې وجه نه مونږ اوس داسې وای چې یو ټروت اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جوړ کا صحیح دی. مونږ نه غواړو چې تاسو پنیشمنت ورکو, مونږ دا نه غواړو چې تاسو لا جاسي شرمندگی وشي کنا, پر ان کیمرا بریفنگ کې ان کیمرا بریفنگ کې هغه به مونږ سره به منی مونږ سره رښتا او دې طرف ته دی دلته دی
تنظیم وائس فار بلوچ میسنگ پرسن مرستیال مشر قدیر بلوچ وائس آف امریکا ڈیوا توائی کدا پاکستان سیویلین او عسکری قیادت داستونز ہوارول غواڑی نو د دی لپار نه خود قانون ضرورت شتا او نه د بل د ستونزې حل د فوج د سرلخکر او خفیہ ادارو په لاسونو کې دی.
جو ہماری تنظیم ہے ہمیں بلائے, ہم سے بات کریں اور اپنی اپنی مجبوری ہمیں بتائیں, آپ کو بتائیں اس کا حل کس طرح ہوتا ہے.
هغه وای د فوج په مجبورې پوهیږي, مونږ دې راوغواړي نو د هغوی د مجبورې او د دې ستونزې حل راوتلی شي. د تیر مای په میاشت کې د پاکستان مرکزی حکومت د لادره کتنانو د قضیه د هواری او په دې اړه د یوې تګلارې جوړولو لپاره د قانون د وزیر سینیټر اعظم نذیر تارل په مشرۍ کې د کابینې یو ځانګړی کمیټې هم جوړه کړې او تیره جمعه د کمیټې د لومړۍ غونډې وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې سینیټر نذیر تارل ویلي دا کمیټې به تشې خبرې نه کوي بلکې عملی ګامونه به هم پورته کوي. خو د بشری حقوقو فعالان وای دا مسله د کمیټیانو د لارې نه هواریږي. ارشد حسین, وایس اف امریکا, ډیوا, اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
سیڑونکی وای د ټوله نړۍ ترڅنګ په پاکستان کې هم د اولس حکومت ترمنز مضبوط تړون پاتې کېدل د پارلماني نظام او جمهوریت د پاره ډیر مثبت ګام دی او د دې سره د حکومت په کارکړدګۍ خاصر ورزيږي. سیڑونکی وای په کار د چې پارلمان ته په ګڼ شمیر کې ځوانان او ښځې لاړ شي او هلته په خپل ستونزو او مسلو باندې بحث وکړي او حل یې روباسي. چړون کې وای تر څو پورې چې خلک د حکومت په کارونو کې برخه نه اخلي تر هغه پورې خ حکومت یا ګډ گورننس نشي کېدلې او نه په حکومتي کارونو کې شفافیت راتللی شي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوا خبریال فرید شینواری په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
سیڑونکی او سیاسی چارو پوهان وای د خلکو او پارلیمان ترمنځ مضبوط تړون ډیر مهم دی او دوی د یو بل نقل هم نشي بلیدلای ولی چې په جمهوریت نظام کې ټوله پریکړې یا فیصلې په پارلیمان کې دننه تر سره کیږي. دوی وای په پاکستان کې تل پارلیمان یو مضبوط کردار لوبولی او په زیاتره وختونو کې ډېرې مثبت او ستاینې وړ پریکړې کړې دي. د پېښور پوهنتون د سیاسیاتو څانګې مشر ډاکټر عبدالرؤف یو وی ډیوا توای دا وخت په قومي اسمبلی کې ډېر ځوانان د بیلابیلو سیمونو ټاکلې شوې او دوی خپل جمهوریت کردار لوبوي.
زه تاسو سره اتفاق کوم چې دا څنګه په کار دی د شانتي په پاکستان کې دا موجود نه دی, خو بل طرف ته دا هم ده چې د پارلمان په خپل وخت کې په مختلف وختونو کې ډېر اهم کردار ادا کړی دی په دې پاکستان کې او همیشه د پاره چې کمی خبرې هم پارلمان ته د اختیار خاوندانو لیګلی دي نو اغي په هغه باندې د فکر او د غور او فکر نه پس چې کومه فیصله کړې ده نو موږ دا غنو او تاریخ دا ثابت کړې ده چې هغه فیصله صحیح و.
د جون په دیرشما په ټوله نړۍ کې د پارلمان ورځ لمانځلای کیږي چې پارلمان لخوا شوی پرمختګ اهدافو تر لاسه کولو او یو مثبت کردار لوبولو ته قطنه وشي. سیړونکي وایي د خلکو او حکومت ترمنځ په پاکستان کې تړون خو نه پاتې کېدو یو شمیر علتونه دي کوم د لاسه چې وخت سره سره ډېرې ستونزې مخې ته راغلي دي. د پیښور پوهنتون د صنفي علومو څانګې استاد ډاکټر درویش خان پریدی وی وی ډی و توای په پارلیمان کې خزی په مخصوصو څوکیو راځي او د لکبل په پارلیمان کې د هغوی په مسلو بحث نکېږي.
په نروا کټولنه کې یو خود دلته د یو ترشولډ ورته خېږي چې یار دومره پرسنټ ستاد نماینده ادارې به هغه خزی وي هغه پاکستان کړی دی خو هغه په پالیسی میکینګ پالیسی را جوړولو کې هغه شان رول نه لوبوي. وجه دا د بنیادی چې هغه چونکه په مخصوص سیټونو باندې د خزو راغلی وي نو د هغه د پارټي پالیسی چې کومه هم په واک کې پارټي راشي یا مطلب کواک کې نه وي اپوزیشن پارټیانو کې هم د هغه په پالیسی باندې د هغه خزو بیا دومره اثر نه وي.
سیاسي چارو پوهان او څېړونکي وایي اولس د پاره دا ډیره مهمه ده چې د خپل حقوقونو د پاره غک پورته کړي او په حکومت فشار راوړي کوم سره چې په حکومت او حکومتي کارونو کې شفافیت راتلای شي. ډاکټر درویش خان پریدی وایي په افغانستان کې د اولسي جرګې کردار چانه هم پټ نه دی او په دې وخت کې ټول شموله حکومت د ستونزو د حل کولو ځانګړي لار ده.
دا د افغان اولس د افغان قانونو او د افغانستان کې د نننه مختلف شکم مفادات دي کاغه د خزو مفادات دي کاغه د ځوانانو دي کاغه د مارکیټ مفادات دي د مارکیټ فورسز مختلف د دوی نماینده یو جرګره وغوښتل شي او هغه یو ترانزیشنل ګورنمنت را جوړ کی او هغه ترانزیشنل ګورنمنت بیا د افغانستان لپاره یو نماینده عین منستر راوړي. دغه یو لارې ده بل لارې نشته ده.
څېړونکو وايي په پاکستان کې د ځوانانو او خزو ته د دوی د زیاتې آبادۍ په حساب سره په پارلیمان کې استازیتوب نه ورکولای کیږي او دا د جمهوریت نظام د پاره ډیر زیانمن عمل دی. فرید شنواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او ای دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلې او اورې دی شي. پته دا www.voadivanews.com. هېره نه کړئ.
د ملګری ملتونو د ایشیا او بحر الکاهل د پاره د اقتصاد او ټولنیز کمیشن ای ایس سی ای پی په خپل یو تازه رپورت کې ویلي پاکستان ته پراتلونکو کې د موسمي بدلون له امله هر کال شپږش بلیونه ډالره نقصان کېدل شي. څېړونکو وایي په پاکستان کې د موسمي بدلون اثرات ښکاره شوي او دا د ځاني زیان سبب سره سره د مالی زیان سبب هم ګرځي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوا خبريال ارشد مومن په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
په رپورت کې ویل شوی چې موسمي بدلون خطرناک کچې ته ورسیږي نو هندستان ته به تر ټولو زیات کلیز 215 ارب ډالر، په دویم نمبر پاکستان ته 26 ارب ډالر او په دریم نمبر ترکی ته به 30 ارب ډالر تاوان رسیږي. پاکستان په دې هوادونو کې په اولنی نمبر دی چې تاوان به د ملک مجموعي قومي آمدن 9.1% دی. د پېښور پوهنتون د ماحولیاتو د زده کړې د څانګې مشر ډاکټر نفیس محمد دیوته وویل د موسمي بدلون د وجې د تودوخې کچه زیاته شي چې یو ورسره د اوبو کمی مخې ته راځي او بل د بهر د کار کولو دورانیا د ګرمۍ لامله راکم شي چې په پیداواري صلاحیتونو اثر پرې باسي او د دې تر ټولو زیات اثرات په زراعتو پرې وځي.
د شلتانا یو به حکم چې تیر کال 25 لک روپیا ته لیو هغه سرکار چې نو په 9 لک روپیا باندې هغه ناو دا ته اندازو چې دا زموږ سره سونه اکانې خلاص راغی چې شلتانا نو هغه هغه کاروبارونه چې هغه کاروبارونه شول ستا مزدور مې چې څو ستا پاسپورت مې چې څو ستا منډای مې چې څو.
د ملګرو ملتونو په دې رپورت کې ویل شوی پاکستان کې کلیز د موسمي بدلون لامل 2.2 میلیونه خلک اغیزمن کیږي او ورسره کلیز د 1500 نه زیات خلک ژوند له لاسه ورکوي. رپورت کې ویل شوی وړاندې به خلک د سیلابونو لامل ډیر اغیزمن کېده خو په وروستیو کلونو کې لیدل کیږي چې د وچکالۍ له وجې د خلکو په ژوند اثرات پریوزي. د رپورت تر مخه په پاکستان کې په وچو علاقو کې زراعت ته 8% نقصان رسیدي شي کوم چې به د خوراک د کمی سبب وګرځي. د موسمی بدلون په اثراتو نظر لرونکو خبريال داوود خان دی وته ویل د نورې نړۍ په نسبت پاکستان کې د موسمی بدلون د اثراتو توان زیات لیدل کیږي. نو موړي ویل دلته کې یو لخت ځینې علاقو کې وچکالي ده، نو بیا ځینې علاقو کې سیلابونه راځي او دا د خلکو په توان تمامېږي.
اقلیمی بدلون ډېره زیاته طبیعي کوي او دا طبیعي به د ترهګرۍ نه چې کوم په دې ملک کې پاکستان کې کومه طبیعي شوې ده، کم مالی یا ځاني نقصان شوی دی، د اقلیمی بدلون نه نقصان به د هغې نه لس چونده سی واوي.
د پاکستان حکومت لا هم د دې رپورټ په اړه کوم بیان مخې ته نه دی راغلی. خو د کال 2020 او دریشتم بجټ کې څه کم لس بلین روپۍ د ماحولیاتو لپاره مختص کړی شوي دي. د پاکستان د ماحولیاتو وفاقي وزیر شيري رحمان په ولسم جون ویلیو موسمی بدلون یو عالمی مسله ده او د نړۍ د سلو نه زیات هیوادونه یې اغیزمن کړي دي. نو موړي ویلیو پاکستان کې هم د دغې اثرات ښکاري او د غنمو، ګنو او نورو فصلونو پیداوار کې کمی راغلی دی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 00 202 205 003. ونوکئ او موږ سره ملګری شئ.
وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته غوږی. زه بختور شایم ورزو یو بل مهم رپورت پلو. د پاکستان خزانه وزارت اندیښنه څرګنده کړې ده چې د ملکی اقتصاد چیلنجونو په نړیواله کچه د زیاتو قیمتونو له وجې راتلونکي کال کې به ګرانی د 15% نه زیاتیږي، چې لکبل به په راتلونکي کال کې اقتصادي پرمختیا کمیږي او د خلکو آمدن به هم را کم شي. اقتصاد پوهان وایي د پاکستان اقتصاد د کورنی او بارني فشار لاندې دی او په کار ده چې حکومت په ملک کې د کار کاروندې نظام ته پام وکړي او ملکی تاوان کې رواني ادارو او د توانایي په څنګه کې اصلاحات وکړي. په دې اړه نور تفصیل د ریاض حسین پر رپورټ کې.
د اقتصادي چارو کارپوخ خبريال وکیل رحمان وايي په اقتصادي توګه نړیوال هیوادونه هم د چیلنجونو سره مخ دي او د پاکستان غوندې وړو کې اقتصاد دا وخت هم او پراتلونکو کال کې به هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي. دی وايي باید چې حکومت پراتلونکو مالی کال کې زری پیداوار ته زیات پاملرنه وکړي او کدا سي ونکړي نو په ملکی کچه به ګرانی نور هم زیات شي او اقتصادي مشکلات به ورسره نور سي واشي.
دی وخت کې پاکستان ګرانې او بیا بیروزګاری او بیا چې کم اقتصادي پرمختګ هغه د کشانتي چیلنجونو چې د پاکستان ته مخامخ دي. پاکستان وو ته ملک چې د وړو کې کمزورې معیشت ته وړا اکونومي ده، هغه هم چې د دې حالاتو د وجې نه ډېر زیات چې د وخت کې چې د هغه متاثر دي. را روان مالی کال چې د 1 جولای نه چې کم شروع کیږي هغه کې بند د کشان چیلنج دي.
مرکزی حکومت پر راتلونکي مالی کال کې د پرمختیا شرط 15% ټاکلې او پر روان مالی کال کې حکومت داول لري چې اقتصادي پرمختیا 15.9% د پاکستان د خزانه وزارت د اکنامیک ایڈوایزری وینګ یا اقتصادي مشاورتي څانګې خبرداري ورکړې دي امکان لري چې مرکزی بانک د ګرانې د قابو ساتلو لپاره د سود شرح نور هم زیات کړي. خو په نړیواله او ملکی کچه د خوراکي سیزونو د زیاتو بیو او سپلای په وړاندې د خندانو له عمله د مرکزی بانک دغه پالیسی کامیاب نشي او د خلکو په آمدن کې هم کمی راشي. اقتصاد پوه طاهر امین وی وی ډیو سره په خبرو کې ویل پاکستان دا وخت د کورنۍ او بهرني چیلنجونو سره مخ دی. په نړیوال مارکیټ کې د تیل قیمتونه زیات دي او د روس او اوکرين د جګړې له امله د خوراکي توکو قیمتونه هم سیوا شوې دي. هغه ویل فکر ده چې حکومت خپل خرڅونه راکم کړي، درآمدي بل به ورته راکمول وي او باید چې برآمدات هم زیات کړي. دوی ویل ملکی غټي ادارې لکه پی ای ای او ریلوی په تاوان کې رواني دي او د توانایي په برخه کې چې کوم تاوان کیږي هغه قابو کول او په دغه ادارو کې په بنیادي اډانه کې اصلاحات ډیر ضروری دي.
سټرکچرل ریفارمز په کار دي چې پاور سېکټر کې زمونږ کم لاس کیږي، زمونږ سرکولر ډیټ سیوا کیږي یا د ګیس سېکټر کې نو په دغه لحاظ باندې فوکس کول غواړي د دې کم پرایسز دي هغه کنټرول شي. ادروایز کله پېټرولیم پرایسز انټرنیشنل مارکیټ کې سیوا کیږي او دلته کې لاسز کیږي او کنزیومر د پاسان کیږي نو انفلیشن به هم وي.
د د پاکستان د شمیرنې اداره وایي په روان مالی کال کې مجموعي ګرانی د 14% نه زیاته شوې ده او تیرونه د امروزه ګرانې رفتار 38% ریکارډ کړی شوې ده. خو د خزانې وزارت وایي په نړیواله کچه د خوراکي توکو د ګرانې او د توانای د زیاتو قیمتونو له وجې په ملکی کچه ګرانی 15.5% ته د رسیدو امکان دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼا او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼی پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
وائس آف امریکا ڈیوا دا دا وائس آف امریکا ڈیوا خبری خپرونه د واشنگتن ڈی سی ناوری په خبری خپرونه کې وخت شوه د ادارې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او تاسو د پاره زمونږ همکار مختار خلیل تیار کړی دا
د یمن پر روان جنگ کې د ملګرو ملتونو په منګړتیا کې د جنگ د فریقینو ترمنځ د شوی اوسنۍ لولنامی میاد د اگست تر دویم تاریخ پورې اوږد کړی شوی دی. یمن د پاره د ملګرو ملتونو خصوصي استاذ هانس ګرانډبرګ په دې ډیره خوشالي ښکاره کړې ده او دای د یمن په جنگ کې یو ډیره اهمه او زړه پورې تبدیلی بللې ده. په یمن کې جنگ په کال 2014 کې هغه وخت انخطو کله چې د یمن حوثی یاغیانو د ایران په ملاتړ د یمن لوی علاقه ونیوله. د یمن بین الاقوامي تور منلی شوی صدر په جلاوطنۍ مجبوره کو او د یمن په امنناکه ډول د جمهوریت په لار د روانېدو ټول عملی تالا والا کو. د یمن د حکومت په خواص د سعودي عرب په مشرۍ کې د حوثی یاغیانو خلاف یو فوجی اتحاد په کال 2015 کې جوړ شو کم چې د حوثی یاغیانو خلاف فوجی عملیات شروع کړل. د یمن په جنگ کې تر اوسه پورې 3,00,000 خلک وژل شوي دي. دې جنگ یمن د نېسته کندې ته ورغورځولې ده. د اپریل په 2 تاریخ د روجی د میاشتې شروع کې دو سره ملګرو ملتونو په یمن کې د جنگ د فریقینو ترمنځ تر 2 میاشتو پورې روغ اوکا. دې سره د بیګونا عامو خلکو مرګ جوبل ډیر راکمه شو. د خلکو په تګ راتک کې اسانی پیدا شو او خلکو ته د تیلو او د امروزه استعمال د نورو سیزونو اخیستل ممکن شول. د جنگ فریق د شوی لوزنامی د 2 جون نه تر نورو شپې تور ورځې پورې په اوګدولو سلا شوی دی. یمن د پاره د ملګرو ملتونو خصوصي استاذ ګرنبرګ ویلی دی چې د جنگ د فریقو اول په لوزنامه کولو او بیا د دې د میات په اوګدولو په سلا کېدو د یمن خلکو ته د امید یو رڼا ورکړی ده چې د دې جنگ خاتمه ممکن ده. د امریکای صدر بایدن د لوزنامې د میات په اوګدولو خوشحالي ښکاره کړې ده او دا خبره په ګوته کړې ده چې په 3 اپریل کې د شوی لوزنامې له برکته د 2 میاشتې په یمن کې ډېرې د امن میاشتې وي. د ویلي دي چې د جنگ د بندېدو له سبب د زرګونو خلکو سرونه بچ کړی شوي دي. صدر بایدن د یمن د جنگ د فریقینو ترمنځ د روغې د میات د اوګدولو په غرض یمن د پاره د ملګرو ملتونو د خصوصي استاذ د ګرانډبرګ او یمن د پاره د امریکای د خصوصي استاذ د ټیم لندرکینګ د شوا شو منډو تورلو ډیر ستاینه کړی ده. د سیمې د ملکونو لخوا هم په دې کار کې شوی ملګرتیا ستایلې ده او ویلي دي چې د سعودي عرب قیادت د ملګرو ملتونو په منګرتیا کې د شوی لوزنامې د منځوري د پاره ډیر زړور اقدامات کړی دي. اومان د دې لوزنامې د پاره د کیدونکو خبرو د کوربتوب د ستاینې وړ کردار ادا کړی دی. مصر او اردن د یمن نتلونکو پروازونو ته خپلې هوایی اډې پرانستې دي او دا شان د شوی روغې په یو اهم جز عمل کې دلی یقیني کړی دي. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن یو ځل بیا دا خبره کړې ده چې د امریکای په خارجه پالیسۍ کې د یمن د جنگ ختمولو ته خصوصي اهمیت ورکړی شوی دی. دوی امریکا د یمن په معاملې اوس هم په خپل دی خبره ټینګه ده چې د دې جنگ د داسې کوټلې او مستقل اواره را اوستې شي چې د هغې تر مخه د یمن د خلکو کرامي اواری شي او چې دوی په د خپل ملک د سباون په خپل او د خارجي مداخلت نه بغیر د فیصله کولو جوګه شي او چې د انصاف او احتساب کې دو د دوی مطالبې په اومنلې شي. خاغری بلینکن خپل وینا په دې ختمه کې امریکا ټولو فریقو ته ټینګ وینا کوي چې د یو کوټلي امن عمل شروع کولو د پاره دا اهم موقع د لاسه اونه باشي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته ولېګي: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا وی او ای دی وا نیوز .com. هیر یې نکړئ.